افغان مثلا څنګه دی په کوم وضعیت کې دی؟
والا وضعیت افغانا و محصلین فعلا در کشور قرغستان از دیروز به ایست و یکم جنجال برانگیز شده، بخاطر بعضی از محصلین و امیاد بای طرف پاکستان و عربا فکر کنم چکنم جنجال را خرق کردن امرای مردم ای کشور قرغستان، و همین خاطر اینا هم اعلان کردن که باید همه ادبای خارجی از کشور ما باید بیرون شوند. به همین خاطر از دیروز فاتر یک ذره گرفتاری ها افغان ها و پاکستانی ها و همی کسایی که مهاجر هستن آمدن، محصلین با فامیلا هر کسی که هستن، بسیار زیاد در تشویش هستن به خاطر که یا از مجبوریت آمدن در این کشور. به همین خاطر یک ذره مشکل جنجال برانگیز شده.
ما ته به اوس هم کار وویل چې تاسو محصل نه بلکې په بشکک کې یا په قرغستان کې کار کوئ، دغلته دغه د افغانانو کارګر او ټولنه څومره ده؟ یعنی ډیر افغانان دغلته تللی دي په وروستیو کې؟
بله بله، تشکر از شما. مسئولین و افغان های در این کشور به اندازه زیاد هستن، تقریبا امکان داره که افغان های در این کشور به 1500-2000 نفر برسن که بسیاریشان بالاتر از 1000 نفر اسناد یا ندارن. با اسناد مهاجریت دو ماه یا سه ماهی که از طرف از یا براشان داده میشه، دو نموش او روز خود تیر میکنن، بسیار مشکلات روان هستن. مشکلاتشان به می خاطر است که اسناد کاری یا ندارن، کار کردن نمیتونن، همین نفقه اولاد خود نمیتونن اینجا از راه که باید یا اسناد داشته باشن تامین کنن. به همین خاطر بسیار زیاد مهاجرین ما در مشکلات هستن. ما خواهش شما از برنامه شما از جامعه جهانی که صدای ما را برسانین، به خاطر که بسیار زیاد محصلین افغانا به خصوص فامیلا و بسیار مشکلات اینجا دچار هستن. نبود کار از وقتی که همین محصلین پاکستانی ها یا زیاد شدن در این کشور، کرای خانه قیمت، غذا خوردن، همه چیز قیمت به اوج خود رسیده، و مشکل کلانترین که از اسناد کاری است که یا اسناد ندارن، ویزه ندارن افغانا، و در دو سه سال به بسیار مشکلات یا سپری میکنن زندگی خودن. ما از کشور جامعه جهانی، از ملل متحد، از یونیسف یار خواهش مندیم که به خاطر همی کشیدن همی مهاجرین اقدام کنن، همی پروسه دفتر خود اینجا دوباره باز کنن، چون که سال 2015 به این سو دفتر از یا بند است در این کشور، و ما میره میخواهیم بازکشایی شوه و این مهاجرین که همینجا هستن همی رو انتقال بتن به کشور سیام.
مننه. یو بل شیل چې دا د قرغیزستان چارواکو ویلې، مقاماتو ویلې، د هغوی ویل چې پاکستانی او بنګلادیشي کارګر یا کډوال مهاجرین هلته زیات دي. تاسو هم دا لیدلې ده، د دوی هیوادونه خو لکه د افغانستان غوندې نه دي. فکر کوئ چې واقعا دوی زیات دي هلته؟
بله بله، به اندازه زیاد هستن، آنقدر زیاد هستن که بسیاریشان با دو ماه ویزای سیاحتی آمدن همینجا، وقتی که ویزیشان به اتمام رسیده دیگه دوباره بر نگشتن به کشورهای خود. قاچاق و بسیار مشکلات در تاکوی ها شب روز خود سپری میکنن، کار میکنن. به همین خاطر نامبدی افغانان به همین خاطر است، فکر میکنن که حتما اما با از یا یک جای هستن و یا هم که اسناد کاری ندارن و یا هم دوزی کار میکنن به حساب قاچاق، یا سیا کار میکنن. به اندازه زیاد هستن، کاریگر قدر زیاد است که اگر شما حتی در موترها، در اوتوبوسا، در خطای ریل از یا سوار شوین، میبینین که فکر میکنین شما در بنگلادش و در پاکستان هستین، هیچ فکر نمیکنین شما در قرغستان باشین. و همین خاطر مشکلات از بالای افغانان به اندازه زیاد انداختن. در این سه سالی که من خودم در اینجا زندگی میکنم، من کدام مشکل کلان را از افغانای ما ندیدیم و بسیار آرامی زندگی میکنن، چون ما مردم افغانستان از مجبوریت آمدیم در این کشور. در کشور خود بسیار زندگی را خوب داشتیم، آرام بودیم، ما از شرق نامدیم. به همین خاطر فعلا دیگه بمون یک ضرب المثل ما داریم که در بین تر خشک میسازه همو قسم است، و فعلا ما میخواییم که باید افغانایی که در اینجا هستن همین یونیسف دفترش باز شوه و دوباره افغانا رو به کشور سیم انتقال بتن، کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو نه. په قرغیزستان کې یو افغان استوګن یا افغان مهاجر چې دغه هیواد ته د وروستیو حالاتو له کبله یې پناه وروړې وه، او په دغه وروستیو بلواګانو او دغلته یې د مهاجرو په ځانګړې توګه د افغان مهاجرو په ستونزمن ژوند را سره خبرې کولې. دوستانو، په همدې سره د خبروي برخې پای ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو له غوښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د دریافو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کیدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایرانه بیرته راوړي. په شهاروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنال د کاروبار مخلی، موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړا پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړېږي. ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بام ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و.
دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړې موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخت کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېره اونۍ په پنځو ولسوالیو کې شل بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېره اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګرو غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت به د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې سوي د بزګرو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امینالله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې وه چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ سوي. او بزګرو وکولی سوی چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشي موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی او بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو. هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارو د منځه وړي دي. په هر صورت یعنی د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دی قاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یو اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل د ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي. او بدل ملي ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتا د انجوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لار لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسي خو ډېرو کمو خلکو ته. ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی هم ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یو امیدواري شته؟
ولا د نتیجې په باره کې خو سړی مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا نه هماهنګه هغه چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي، یعنی مشکلات شته. او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري امکانات نه لري چې هغوی سره کومک ملن متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې کاغل کې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول په هغې باندې هم پیسې مصرفې دي، او غیر د هغه دغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تیدي کاغه چارواکو لاس ته ورتلې کړې دي دیقان لاس ته ورتلې، یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه یي موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اكون دمون خراب کړو
دا مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسګونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډیری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي، پر ما زیرا وړي بلان پښتنه نسته چې چوت پښتنه ځینې کولی چې د کوم ځای یا د چیرو گزاره کړې ده.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرجع ښار د ایران سره مرز لري، همدا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهاروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي، موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور عزت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
پلا پمری کی نو پمور خوست بخ خبر نه خم خم مورم
چون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمني یې په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لس ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لهیې کوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سجودنه دي پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مریضي ونیوه، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ټینشن نه، څه د کورنۍ ټینشن کنه، هېڅ زه په بشه راغلم. ما چرس وال یو رسټریل په نوم ګولۍ یاغه مې خوړې، بد اغېزه خېداره باندې کړې. چې کم درس ما ویلې او کم کیسې وی کم یغه یا خپیزه را باندې منځ وړې ده کنه. کني د عمر نو وړې کې مو ګیره کې سپین شوی دی. خدا غا هم د سې سوچو سپین کړی دی. د ورځې به مې سلور 15000 افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای یو بخي غا دوبۍ داسې و چې 15000 کال تیر کړل. عمل ته وپاتم شو، پیسې را ته ګټلې دي. س دکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه کاروبار مخله موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار د بیا او ما به پسې خورا پوي شوې. بلاخره مور مې وایي چې ته زما یو زوی هم یو دانشې یو دا تمشې دا تاسو سره نه خی یاغه و دغه کنه. بس ایسته پوي شوې. بلاخره دلته پسې راغلم. دا مې ولین دور ده چې تیروم یې پوي شوې. شبخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی راکړي. بس زه نشې پرېږدم. دا تغیرات راوستل چې زه خپل پر دین او بسلام مړه بشو. مور به بتلله، ځکه چې زه خو نور وروګان مې نشته. خورګانې مې دي، نه مې خورګانې دي. او مطلب دا غېزې په ما وکړه چې بس موټر به زبه م چې چېرته به نشو مالته موټر کې به پوهشو پرېوتم. بس د خپل پر دین یو بسلام کنه. کم انډیوالان مې چې و، کم دوستان مې چې و، کمې پیسې مې چې وې، هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه و دغه کنه. چې هسې هم نشهي د پوډري د مطلب کنه. د مور خبره به بي دبرله. دا بي لک زبروي پېښوې. د شیرینو مخبل دي. یو شعر به درته ووایم کنه. هغه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښتې، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بېرت مړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بیننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي. جنۍ مې درته نه غوښته، جنۍ ته مې غوښتې. او زه د بلا ښکلو نازوله وم. زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم. او حسن دیدانه دانه راټول کړم او سترګو دیدانه ونه شیندلی وم. ناس وم د شرابو د ولې په ژای. زه بېګا په خوب کې شرته تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي. ته جوړه د خورو کلیواله، رنګ کې د ګلاب د خندانه، خوند کې د کجورو کلیواله. تا کې و نشه د لیونو بنګو او مونږ وې که د انګورو کلیواله. ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدې او ډېره د مغرورو کلیواله.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بسترې دی.
راځه کرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیره؟
دلته راسه زویا، دادی د ور په خونه کې ما.
وره نن راته ښه نه ښکاري، بیا خو به لنګور د سره جنگ نه وي کړی.
نه زویا، جوړ خوره کې څه نه دی ویلي. هغه هلک ته ډېره خوښینه یم.
کوم هلک؟ چا ته خوښینه؟
هی ورور دي یادوم، ګل محمد ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، بدخویه کېږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوي؟ اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامات یې له هره کار ایستلی دی.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړي وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نه نه، کوچې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې، که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالې جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو.
ګوره بچیا، ته راوګرځه، دا یې د حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوضې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، کنه چې د زمري زړه ورکړې والا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهله دی د دې د لاس زمونږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به یې ونه ګورې دا ځل مو 15 کیلو ګرامه بیلابیل نشئی مواد هم ورسره نیولې دي
قمانډان صاحب بس نه چې سمو د وروسته بیا خوشی شي
هیڅ هم